ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلهای کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د تلیامی زند میاشتې 9/2015 کال د اکتوبر لومړی نیټه ده. مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پاله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سم دستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه، کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغېزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا په سنا جرګه کې ډیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2014 او 2015 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښېنه دي، نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبې د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 1340 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 22 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 1 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې پکې ډېر زیانونه اړوي. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوي په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
خبر کاملا مایوس کننده
برای دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوم کې خبر دی چې خپل کورونه یو لري دي او د دوی ته اړیکو یا وزنای وسیله انټرنیټي خدماتو
بهر میشت ډیره افغانان چې په افغانستان کې خپل خپلوان سره په اړیکه کې دی وای نه پویږي چې خپلوان په څه حال کې دي
فورون رئیس هفته کوم هر شمیر زنګ و هم اصلا دماش نشون ولا یو بالا ډیر ځات خپای ما شپمن وسنګي ما شمان وسنګي وي
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یوشمه نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واورې پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو یې پر ژباړل شو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی
هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې د سریزه یې زموږ په تبه نه ده برابر
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ خبرګونونه دوام لري د دوشنبه لورځ د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطاع کړي دي تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونه نه دي شوې خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړه دي نور جزئیات په دې رپورت کې
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځنګړي ډول هغه چارواکو او سیاستوالو چې له هیواد بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ خبرګون خوده دی د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي دغه سازمان زیاته کړي چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقوقو سرغړونې پټې وساتي په اعلامیه کې ټینګار شوی لږ وخت رئیسې چنجونې لښپګم ټولګي پورته لزده کړم نه شوي انټرنیټ ورته د زده کړې اوازینه فرصت دی او پرې کول به د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندیدل د نړیوالو بشري حقوقو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي د ملګرو ملتونو نو د بشری حقوقو د څار بنسټ ملي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندیدل د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ډېری جدي پایلې لري دغه بنسټ په خپل اکسپرنا خبرداري ورکړی چې د انټرنیټ پرې کول د آزادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی محدودوي او خځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغیزمنې کیږي د بشری حقوقو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلې دوه غوښتنه کړې ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل اکسپرنا لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غږ غلی او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي هغه د اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلی پاتې نشي نوموړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرګی از جهاد
د طالبان لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي طالبان غواړي د خپل دغه عمل لاره د افغانستان ولس د علم او معاصر ټکنالوژۍ لري وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او څنګه تکړه
افغانستان را از قافله تمدن دور نگه دارن
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل اکسپرنا لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پریکول امر صادر کړي خو په خبرې په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړي هغه ویلي چې اند طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او نه دي توانې د لید افغانستان د سوداګری ز برخې مشانو او د بهرنیو چارواکو پښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پریکړه کړي او راتلونکي ګام به څه وي خلیل زیات زیاته کړي چې د اقدام داړي کو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او پالوتونو کې ځنډ رامنځته کړي لګښتونه ډیر کړي او د روغتي خدماتو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلې په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي د انټرنیټ پرې کول یو فني تصمیم نه دی بلکې د خیچ طالبانو دین او ایدئولوژي د ازادۍ د زپولو او د واک د ټینګښت وسیله ګرځولې ده په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تېر جمهوریت نظام د چارواکو لخوا اداره کیږي په ویلامی کې ویلي د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادي او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په ویلامی کې ویل شوی چې طالبان ولسی پاتون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د ویلامی په ټکو د اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وسلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونمان د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په دېرشمه په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بیرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې له مازدیګر د میزان له اوه منیټې په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هېڅ نه دي ویلي. د طالبانو د بېلابېلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تېرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای دی له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر بهر مشتي افغانان چې هڅه یې کوله په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لري د خپل کورنۍ لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې جله په فرانسې کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپلو کورونا یو لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنای وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړي توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ تورغړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپل کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستانه بهر دی او له بلې خوا د خپل کورنۍ بې خبره پاتې شي لویه ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې مېش سیاسي کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بنده و چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنی ده چې تاسو ژوند خطر کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لاسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکو څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسېږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ ټول ته سلام احترامات کې هیلې. زه خوشحال خان احمد زای زرم فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون رئیس هر څه کوم هر شمېرې زنګ وهم اصلا د ماش نشنه والا یو بل ډیر ځات خپای ما شپامل وسنګي ما شومان وسنګوي نور هلمند ما چې ما په روان خو کې او ماته معلومات راکې زه خو یان دوی انټرنیټ تر اوسه لرم خو نه په سوق کو دي سر وس والا کا په پوس وس څه واره یو څه واره اند والا پوس غان خلک څه مې ته خو موږ انټرنیټ راوړل باندې کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مادود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې پورې اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربی هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نور اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بی پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات یې او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن لمخه اسرایلی ځواکونه به هله لغزي وزي چې نړیوال امنیتی ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزي لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوی چې اسرایل به د غزي شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزي لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سلو اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب اسلام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی اسلام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګول شوی دی. سری ځای زموږ په تبه نه ده برابر دی. دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سری ځای بش کوی او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د سنې وزارت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل. په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې زبې بلې زبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکی کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبراترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړي د یو کلتور د بل کلتور سره تنښتلو ته یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نن ورځ د انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي، د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د رفتې په حیث باندې کار کول ژباړي مهم دي او ژباړي باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو څلیرش ساعته د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګان هم زموږ په ویب سټ او د غراز نور ټولنیزو شبکو کې شته، کوم وغوښتي وی ویډیوګان هم کتلای شي. د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نو تفصیل به له احمد شیبره وورو.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم پر راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت دی چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
د ازادي ملما
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده اغه مليار خبرونه تشرح له
مننه کوم من شبر سپ زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنونو د ملي کمپاین پیل شو په دغه پیل کې له معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شو سره د دې چې ما نه ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سپې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې وکړه چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نبیولی شم او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولی یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به وختونه کېدل ته معنی چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څو باید ستدي شو چې په یو سپیس کې چې موږ سې وچا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې تاسو نشئ کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته سي مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړو کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین په دې اقل یو مشوره کوم عملته مې اعلان کړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیسات شو زمونږ د ډیر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
بخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن لا هغه مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې ووسی دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې خوانتي دي شپږم سمته پورته جنو ته خلاص شوی دي چې البته هغه نصاب 50% یا 50% د دې علوم دي او 50% په استلا اصلي علوم دي او زه چې په دا سکه له سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زلاړ ملته مې خوانځي ولید چې د دې خوانتي سره مې خبرې وکړلې هغه هم راته اتاوله چې څو مکتب څو خوانتي په کوم ځای تعلمي مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. متا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سر راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لاند راتلونکو دا باندې سخت اجتماعي دا شی وو ویلې شي د زکات سپیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه د سړی په لاند وخت کې ته انتظار ولري چې په تخت شي او مدني مبارزه کلونه شاید په بل کې ونیسي. او لکه تاغه د منګه د دوه نیم کال په نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي، نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی د سواد نه لري، اما دومره بیده دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږی ست تا کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخستلای او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللی وای مې ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یو ګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته له هغه ورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه کنه آسان
یو شو یو تفاوت پات قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په خار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکن و ځکه دا یو جنگ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خایندو کار نه شو کولای اما په څرنوالی کې ستونزه نه وه مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنی مونږ په ډېر آرامۍ سره کولای شو چې خپل کار آزادانه وکړو
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څرنوال په صفت کار کاوه
په دوه مې نه مې کې هو
په یوه وخت کې یو مشکل دا څرنوالي په خپل یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کله چې تاسو ته بده ډيري سخت جنايي دوسی هم راتلی
بالکل ما که خو مختلف حکومت تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې هم کار کړی دا ما مرافي څرنوالي کې هم کار کړی دی طبي دا چې مونږه البته په تحقیق کې مونږه ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېده له هغه پرش کار کوو نظارت کې هم همدغه کار وچ د ادارې په مو نظارت کولې او په مرافي څرنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څرنوالي کار کړی دی په دغه په مرافي څرنوالي کې بیا نو ما ته ډېر زیات ده د قتل دوسی را کول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو په مادیاتو د اثر لاندې هم نه تلل نو ما ته ډېر زیات ده د قتل موضوع را کول کېدل او که اجازه مې زبې او خاطر خپل تاسو سره
مهرباني
یو قتل د شمع لړل چې اته کاله په باندې تیر شوی وو او یو سوان الکه ماشوم دی لو بو پوخ کی چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پیږم تشلا بورد او چی وخت دغه وخت کې سره لو به کولې و دا ماشوم دا هغه غټلې و دا سوان الکه غټلې و خندلې دا سوان الکه دا ماشوم واشلې د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه ماشوم ته لیدلې و دا قتل صحنه لیدلې و خو ته لیدلې و دې صحنه دا مشورو که څه شو یو تاسو ته دا مو وژني خدای ته تښتې د له په بریا له شو په تښتې باندې او تلل په پارت دا خبر کړو دې د تللی وو هاوسې ته مې ته هاوسې ته دا اټلې ور کړو چې دا سړی دا وو وژ دا ماشوم ته قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او څه دا باندې وو بل اخر دا ځوان خوشې کړی شو دا شاهد باندې وو ا ته څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو بخښه شاهد ام دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی په دې شوې او قاتل خوش شوې په زمانات دا د څه چې ما ترکه شو غوسه دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ول وصله او ما تصمیم ونیو چې پات شاهد خوشیشی او د قاتل چې نور نو تختیدل او ورکونه پیدا کیده دای پات دوسیه د په باورت کې پکاش کې ولې چې دا پیدا شي وګورئ دا دوسیه څنګه تللې و محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویل چې دا باید پکاش کې ولې دا دوسیه زمونږ تللې و ته تمیز څرنوالی ته البته په دا څرنوال دا دوسیه ورکړ شوی وو چې په دې څرنوالی کې دا اته کالو کې کله همیشه پکې تخیل سره یو نو دې څرنوال سم مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه سم د قرار نه لري کړو سم قرار یې کاپی کړی او تلاندې لیکلو چې تعقیبي څرنوال دې نه دې تحقیق شي او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوملیکل او نیو لیکل شاهد دا دوسیه بیرته خپل زمنګ سارانوالي ته سارانوالي کې ماته ویل شو چې دا چې د ما مبارک داسې لوی سارانوال حکم صادر کړی و زه لارم خپل خاني امر ته وخت ته ملټ ته د لاش رئیس سره د خبره مطرح کړ چې دلته کوم قانوني تصمیم نیولې محکمې تایید کړی ایمن رئیس ته چې دا ایمال په خاني امر لاړ دا ایمن رئیس هم په چوس رئیس و دای هم په دې قضیه کې شامل و ته هم دا تاسو کې کار کړو نو دوی ته ویل چې زه کومک نشم کولای نو زه خپل مخبل امر نه خوښو کړ چې دا دوسیه ماتره کې چې خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنی وخت نو واخست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا دا څه او چی لیکلی ما لپاره کې دوی ته تکانو خو چې څه خبر ده ما ته تو ګوره چې تا چی لیکلی ما لپاره خو دې لوی څارنوال ما ته ویل چې دا نو لومړی ځل و چې دا ځلې دې له ما زه ما ول ځل د پاره د سره مخامخ شوم نو ما ته ویل چې زه د هر چا په باره کې چې دا څه یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم ځکه زه د تا کار پیژنم او زه تا پیژنم نو ما به هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پیژنم چې ته یو لوی څارنوال یې زه تا دې نه زه تا نه پیژنم خو د زه آرام کړم ماته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړه چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو هغه چې ماته چې دا موضوع نور ماته پرېږده از ما رئیس ته تلیفون وکړ چې دې ته تقدیرنامه ورکړه از ما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه خو خیر دې تقدیرنامه په سیمه نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالات سره هم یعنی قانون چې سړی مخشي او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترین د قتل دوسیه راکول کېدلې او دا غوښتل چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسو او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې دې په واسطه زما تقدیر کړی وای زما کارم تقدیر کړی وای تاسو ما ته د حکم دی دا خبر کړی چې ما باید معنی تحقیق وشي نو دا بیا دا خبره داسې حال کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی سره هغه هغه سره څو کړل هغه بیله موضوع ده زه بیا یعنی د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشی شو لسندنه
اخو خوشی شو وای اخو خوشی شو وای او هغه چې بیرته باید نن څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافي تایید کړی وای چې بیرته تل وای
اوه یعنی دوه د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شو او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ اما په مخ کې ورته ټلیفون کوته چې دا څه معنا لري کدی دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې باندې تاییدو نو طبیعي ده چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې په دوسیه کې ښودل شوی هغه ملي کړی شوی دی
اخلي مليار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفات مو کار پیل کړ په اتیامه میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره خلیو د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبول او چړلې څه احساس مو کو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده لو کنه د سی بل ډول احساس مو کو
یو څه په دوه نه شاید هغه چې تردیدلې دي هغه دې په هغه دې په اړه باندې تفاهم ورنی یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څنګه د کړچې څه دی یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې یو دغه په امنیتي حوزه کې تللو تحقیق د پاره یو څوک چې په اصل کې د هغه خپل ځان نه دفاع کړو خدای دې ساده سړی و نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع و ځان یې دفاع کړو نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی وو به دې چې وو هغه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا یو وایي د متو چې څارنوال څه به کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلی او څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون موجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپیا دي شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه ده خو ولوستو بیا عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو خپل د تیر زمانه سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه از تما کرده ده و دانیم جواند دل تما کرده ده ده علی که نشلی دون که علی که ده زکه آغا تا که ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا که ساره دسترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده من زمزی اما لگ تا چه زو سا افغانستان تزم یاز دا شلکالو که افغانستان تا تللی ما همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تطوتریش کې خفتي یعنی د سیدی نور القالوی القد خپلوان ولته یو څه شته دي چې راوتی دي وتریش کې دي اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجدانی مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع له لحاظه غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه دا امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې البته درس ویلې تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت کار وکړ د منګ نه دي جګړو کابله د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شول سره لدی چې پمن باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای
ته وای
دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی و زما په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوه ځله راغله چې یو افته مکمل ازو د دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته نو یو ورځ دا ول نه هي کده د اوتریش ډیر خلک او قدمي دغه دا البته د خلاص د دې پلاس کې اچول او کسي د قدم مو وه ما ته چې ما ته وایي خو ته نه کړو چې زو ته بيبي جان وایم ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ماته څرکا جان یګه په فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا جونې چې زه دسته وینم البته منفي شم منفي زور ته نو هم ځکه دا دی د کلتور دا اوس زمون کلتور دا چې زمون کلتور شایم دوی دي ته منفي کاری ولې دوی دي د کلتور سره مونږ ته منفي کاری البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا چې دسته دی سیاست ترناوي د خزو ته د کلتوري لحاظ او دا دی دی ایجاد کړی د څنګه د چدلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصه ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کومه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سو باندې جنو ورته تللی په کې درس ولې دوه زرو پنځه کال کې البته اختتاشو ما کوشش کړی چې خپل مسولیت ولداني مسولیت تر کومه حده چې کولای شم هغه اتاک
بس ډیره مننه. کور ودان.
Just tell me.